سلامونه وخت ماشین درې بجې سوې د مشالې ډو په یو بل غړي کې مز عبد الحق کار هر کله کوم په اول نیمای کې به درته ریپورتونه وی او په دوم نیمای کې به د مشال مرکوي چې نن د جمعیت اسلام له یو مبشر حافظ عبد الله سره ده. په ریپورتونو کې به د سر ریپورت په پېښور کې د دوو سکانو د وژلو په اړه معلومات او د دې ترڅنګ په شمالي وزیرستان کې پرونی سګو حملو تفصیل او یو شمیر نور ریپورتونه به هم وی. خو په پایل کې به مایک مجید بابر ته وسپارو چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
سلیم شیرون به د مشال د خبرونو سرټکی د پیښور په سربند سیمه کې پولیسو ویلي چې په بټتل سلولار کې دوه سکان وجل شوی. په شمالي وزیرستان کې په دوه بیرابیلو پیښو کې د درې پوځیانو په ګډون یو شمیر کسانو ته مرګ جوړ اوریدلې ده. او د اسرائیلو ولسمشر اسحاق هرسوک نن د خپل هیواد دفاع د پخواني ولسمشر خلیفه بن زاید النهیان په مړینه د غمرازۍ لپاره متحده عربي اماراتو ته ځي. او ست مشال د خبرونو تفصیل. د پیښور په سربند سیمه کې پولیسو ویلي چې د مای پر 15مه په بټتل سرولار کې دوه سکان وجل شوې دي. د سربند تاڼي مرستیال محرر اسماعیل خان د مای پر 15مه مشال ریډیو ته وویل چې وجل شوي کسان رنجیت سنگ او کول جیت سنگ نومیده او په خپل دکان کې ناس ول چې پرې نامعلومه وسلوالو ډزې وکړي. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو خلاف یې مقدمه درج کړې ده. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. بلخوا په پیښور کې د اقلیتونو د حقوقو مبارز صاحب سنگ مشالی دیو تا ویلی چې په دې خار کې د 2009 میلادي کال راهیسې شاوخوا 21 سکان وجد شوې دي. په شمالي وزیرستان کې په دوه بیرابیلو پیښو کې د درې پوځیانو په ګډون یو شمیر کسانو ته مرګ جوړه اوریدلې ده. د پاکستان د پوځ د اماریکو دفتر آی ایس پی آر د مای پر 15مه په یو بیان کې ویلي چې یوه ورځ مخکې د مای په 14مه د میرعلي په عیدک کې د پوځ پر ګاډي په ځانمرګي برید کې درې سرتیري او درې ماشومان ووژل شول. په بیان کې راغلي دي چې په برید کې درې سرتیري ټپیان هم دي. خو د شمالي وزیرستان د انتظامی دفتر یو چارواکي د مای پر 15مه مشال لیدو ته وویل چې په پیښه کې درې سرتیري او وا ماشوم وجل شوی او درې پوځیان او درې ماشومان جوړل دي. د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف پر سرتیرو پر برید خپګان خودلې ده. خو هغه پر ټوئیټر لیکلی چې د سرتیرو د برید غچ به د ترهګرۍ د ختمولو په شکل اخلي. بلخوا پولیس چارواکو مشال لیرو ته ویلي چې د مای پر 14مه ماخام د میرامشاه په ډانډي سیمه کې وسلوالو د یو دکان مخې ته پر ناستو ځای کسانو ډزې کړي چې پکې څلور تنه وجل شوي او یو ماشوم جوبل دی. له دې سره سخت کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي حملو شمیره 1400 ته ورسېده. په هغه قبلي سیمه کې د تازه حملو ذمواري چا نه ده منلې. د سوات په منګور ښار کې 14 دوه کسان وجلي او 12 جوبل کړي دي. د دې ښار د پولیسو مشر باچا حضرت بیګا مشالی لوته ویل دا 14 پرون د مای په 16مه په سیدو شریف کې د دارو درملو جوړولو په یو کارخانه کې شوی او وجلي کسان د کارخانه کارکونکو دي. وجلي او جوبل کسان د کارخانه په ملبه کې غیر ول چې د استرو لپاره د بیړنۍ مرستو حکومتي اداري کارکونکو په سمدستي دوه سیمه ته ورسېدل. دوی وایي 14 د کارخانه چت راغورځولې او نږدې کورونو ته هم ځان رسولې ده. دا راس په جوبلو کې د کارخانه په خوا کې د یو کور شپک خزي هم شامل دي. پولیسو مشر باچا حضرت د دې 14 د نویت پاړه سندې ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال لیون اوري. د کراچۍ پولیسو په یو بل مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخه او د پارلمان د غړي علي وزیر گرفتاری خو ولیده. د نوموړي وکیل قادر خان اډوکیټ پرون مشال لري ته وویل چې دا مقدمه په 2013 زیږیز کال کې د کراچۍ په بوټ بیسن تاڼه کې درج کړې شوې و.
دین وړاندې په دمانې درې اف آی آر کې دی نیولې شو. د دوو کې ضمانت شوی دی او په دریم کې هم په 13 تاریخ او زموږ واثق یقین و چې انشاءالله په هغې کې به هم ضمانت وشي. نو دای په اوس څلورم کیس هم پکې ونیو. په کار خدا و چې بهی دمانې چې څومره اف آی آر مخکې نه پکې دی خولی وی چې ټول خو یو کې نه شي.
په مخکینو درو مقدمو کې پر علي وزیر او ملګری د ریاست پر ضد د وینا تورونه ول چې هغوی رد کړی وای د خپل حقوقو لپاره پورم نه حالې د لیکوي. علي وزیر لتیرو ول سمیاشتو راهیسی د کراچۍ په زندان کې دی. او وروسته خبر ده چې د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ نن د خپل هیواد لخوا د پخواني ولسمشر خلیفه بن زاید النهیان په مړینه د غمرازۍ لپاره متحده عربي اماراتو ته ځي. د هغه هیواد اوږدمهاله ولسمشر النهیان د مای پر دیارلسم مړ شوی و. د هرزوګ دفتر اعلان کړی چې اماراتو ته د اسرائیلي ولسمشر په سو ساتنی سفر کې ټاکل شوی چې هغه به د نورو هیوادونو د مشرانو سره په ګډه د متحده عربي اماراتو نوی ولسمشر محمد بن زاید النهیان سره هم وویني. په 2023 میلادي کال کې د متحده عربي اماراتو د اسرائیلو سره د یوې لوزنامې په لاسلیک کولو سره سفارتي اړیکې جوړې کړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات عادي شول. د دې نه مخکې مصر او اردن هغه دوه عربي هیوادونه وو چې اسرائیل سره یې سفارتي تعلقات ساتلي ول. مشال خبرونه پای
خبرونه مو له مجید بابر واوریدل. اوس هم د ریپورتونو برخه ترازو لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل پولیسو ویلي د پېښور کې دوه سکان وژل سوي دي. ویل کېږي دا ډول وژل سوي کسان دکاندارانو. پولیسو د پېښې پر ضد ریپورت درج کړی او وایي چې پلټنې روانې دي. د دې ذمہواري لا چا نه ده منلې. بل خو د اقلیتونو د حقوقو مبارزانو د پېښې غندلې او حکومت یې د سکانو د خوندیتوب غوښتنه کړې. په دې اړه لا انیسا اجمله تفصیل اورو.
د پیښور په سربند سیمه کې پولیسو ویلي چې نن په بټاتل سلور لاره کې دوه سکان وشل شوي دي. د سربند تاڼې مرستيال محرر اسماعیل خان مشال ریډیو ته ویل چې وشل شوي کسان رنجیت سنگ او کولجیت سنگ نومیدو په خپل دکان کې ناستو چې نامعلومه کسانو په ډسې وکړي.
ير د پیښه خو جیده تقریبا 15 منټه کم یا لس منټه کم لس بجې وي. دا وسې ټایم کم او بشو او سهار دی د ډبګری ګارډن رهائش دی او بیسیکلی اپریجی دلته مسالو دکان لري. مسالو خپل خپل دکان کې دوړ نه صبح په موټر په موټر سایکل باندې دوه نامعلوم کسان دل د دوړ وښته او هغه تختیدلې.
پولیس وایي چې د نامعلومه کسانو خلاف یې مقدمه درج کړې ده. د پیخي ذمہواری لا چا نه منلې. بلخوا په پیښور کې د اقلیتونو د حقوقو مبارز صاحب سنگ مشال ریډیو ته ویل چې په دې خار کې 2009 کال راهیسې شاوخوا یوشت سکان وشل شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې د اقلیتونو پر ضد د حالاتو لبجې له پیښوره د سکانو په شپږو سوو کورنیو کې درې سوه د پاکستان نورو ښارونو ته کډه شوې دي.
تقریبا 50% خلف شیفت شو لاهور تا فیصل آباد تا ننکان صاحب حسن عبدال.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه په یو ریپورت کې پاکستان هم د مذهبي ازادۍ په برخه کې پاغو هوادونو کې شامل کړي چې په اړه زیاتې اندېښنې موجودې دي. د روان کال د اپریل په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په اړه په خپل ریپورت کې بیا ویلي چې په 2020 کال کې هم په پاکستان کې په اقلیتونو حمله شوی حکومت یې په خوندیتوب کې پاتې راغلی دی. بلخوا د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو په وار وار ویلي چې په تیره یو لسیزه کې د لګکې او د ساتنې یو شمېر قوانین منسوخ کړي او یا یې پکې بدلونونه هم کړي دي.
تاسو د سکانو د وژنو په اړه د انیسا اجمل ریپورت واوریدئ. یو هم شمالي وزیرستان ته ځو چې پرون پکې بیلابیلو پیښو کې امنیتي سرتیرو په ګډون ماشومان وژل سوي او ټپیان سوي دي. یو پیښه د میرالی په ایدک سیمه کې سوي چې پکې د پوځ په ګاډي ځان مرګي برید سوي او بل پیښه بیا د امیرام شاه په ډانډې سیمه کې نامعلوم وسلوالو د یو دوکان مخې ته په ناستو ځای کسانو ډزې کړي. تر اوسه چا د دې دواړو پیښو ذمہواري نه ده منلې. په دې اړه به تفصیل له خپل همکار عمر وزیر واورو.
متعداد چې کوم بیا راپورونه دي خو تر اوسه پورې چې کومه تایید شوی راپورونه دي هغه دا دي چې یو ځانمرګ برید دی شمالي وزیرستان په امیرلی کې په ایدک سیمه کې چې تیر مازدیګر مهال شوی دی. دلته د امنیتي سرتیرو په ګاډي باندې ځانمرګ برید چې شوی دی په هغه ځانمرګ برید کې آی ایس پی آر د فوج چې کومه ماړي کو څنګه دا د هغه تر مخه په دې کې درې فوجیان وژل شوی دي. درې فوجیان په دې کې ژوبل شوی دي. د دې تر څنګ درې ځایي ماشومان هم د آی ایس پی آر په وینا په دې کې وژل شوي. بل طرف ته دغلته چې کومه ځایي انتظامیه ده مرستیال کمیشنر د شمالي وزیرستان میرعلي چې کوم کنټرول روم دی او د شمالي وزیرستان میرام شاه چې کوم کنټرول روم دی او د رنګې پولیس چارواکو دا هغوی چې کوم ریپورت تیاریږي او بیا لګل کیږي دا هغوی ریپورت تر مخه لږ شی په وړاندې چې موږ هغه سره خبرې شوې دي هغه بیا دا وایي چې په دې کې بالکل درې سرتیري وژل شوي دي. په ځانمرګ برید کې درې سرتیري ژوبل شوي دي. د دې نه علاوه یو ځایي ماشوم هم په دې ځانمرګ برید کې وژل شوی ده چې هغه جنازه شوی ده. هغه جنازه چې کومل ته ځای خلک دي هغه سره موږ خبرې شوی دي او زی ممدی او پیدک چې دا هغه جنازه شوی ده. دې نه علاوه هغه ریپورت دا وایي ځای انتظامیه و چې دا نور درې ماشومان کې دي ماشومان نه دي بلکې 15 کاله 30 کاله د عمرونه دي هغه په دې کې ژوبل دي مړه نه دي دا دوی ریپورت سره مخه وايي پی آر وايي چې نه دا درې وړه ماشومان هم په دې کې وژل شوی دي بل طرف ځاهی چې کوم ریپورت ته اوس تازه ریپورت عبدالحی کاکړ دا دي چې مونږ په دې کې الته چې د خلکو سره خبرې شوې دي زاهد د دې کو سيزون کې دغه سره لګ درې سلور منټه مخکې زموږ ته مشال ریډیو خبرې شوې دي هغه نه علاوه هغه دکاندار رحمان الله چې د دې ځانمر کې بریج چرته شوې دي هغه ته مخامخ دکان دی هغه هم بیا دا وایي چې په دې کې درې سرتیریو نه علاوه درې چې قبضه یې کسان دي هغه هم وژل شوې دي نو دا درې قسمه راپور دی ایس پی آر هم دا وایي چې درې سرتیری وژل شوې دي درې ځایي کسان یا ماشومان هم په دې کې وژل شوې دي او درې سرتیری ژوبل شوې دي او د پولیټیکل انتظامیه راپور بیا دا وایي چې نه ماشومان ته کم ځای دی هغه یو ماشوم او جل شوی دی او درې نور یا ژوبل دي
لدی پرته
دا هم چې یا بد کې دي شي دروونه نوی راوړل شوی دا نه علاوه بیا په میرامشا کې هم یو بل بریج شوی دی تر اوسه چې وسلوالو د غلطا د دې کړي دي په عام خلکو ځای خلکو باندې هغه د یو تل مخ ته ناسو په هغه کې سلور کسان وژل شوی دی عبدالله کاکړ په دې سلورو کې بیا یو ماشوم هم شامل دی چې دا غفلار هم په دې کې وژل شوی دی یو درې سلور یې په کلن ماشوم دی ورته یې پلار او درې کسان نور یعنی سلور کسان د ماشوم په ګډون په میرامشا کې هم په دې حادثي بریډ کې وژل شوی دی چې دا شپږم حادثي بریډ وو په دې کال کې او یو کس په هغه کې ژوبل شوی هم دی تر اوسه پورې چا هم د دې
دا او د مشالې دوه همکار عمر وزیر سي د شمالي وزیرستان کې د سو حملو حال راکاو په پېښور او شمالي وزیرستان کې د حمله په داسې حال کې سوي چې هم پرون د جنوبي وزیرستان زخه درې مسي جرګه په افغانستان کې تری کې طالبان پاکستان سره تر خبرو ورسته ستنسوي او ټاکل سوي نن په جنوبي وزیرستان کې د سیمې د امنیت په نوم جرګې ته حال ورکړي کچم د پاکستان حکومت له تری سمو د رایسي له ناقانونه ګرځول سوي د تری کې طالبان پاکستان سره د روغې جوړې په خبرو بوختي خو چېرون کې وایي حکومت لپاره د طالبانو شرطونه پوره کول ډیر ګران دي په دې اړه د اشتیاق مسید ریپورت واورو
د تحریک طالبان پاکستان یو مشر د نوم نو وشولې په لاوج مشال ریډیو ته مانلې دي چې په اوته ګاډیو کې د ماسیدې مشرون د دوی سیمه ته وراغلي وي او د جیمې مقصدان ماړی د دوی د سره خوړلې دو طالبونه د ماسیدې مشرون ته په ول مستیا کې د سالور 50000 روپۍ بنه او خستلای شوی وز حلول کړای وو او د مقصدان ماړی بنه د خبره نه پاز د ماسیدې دغه مشرون د طالبونه سیمه نه واپس تللی د مسجد جرګې مشرونه په افغانستان کې د تحریک طالبان مشرونه سره د خبرې په براکشه د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین مشال ریډیو ته وویل
اصل د مسائل عرفو جرګه دو نو موږ ورته لاري چې جرګې ولا قصون کته خلاص باندې وي نو ان شاء الله تعالی جرګه د مسائل حل کول د پټول نه شر افشان دی موږ ورته لاري ها کنه چې دوه فرصت د نیوز افغانستان د دغه مشکل ستونزې د حل کولو لپاره څه خلاص کړه د قدرلا او
خو د پښتون ژغورنې ورزنګ سویلي وزیرستان مشر رحمت شاه ماسید ویایي چې افغانستان ته تللی د ماسید جرګې مشرون د قوم نمائندګي نه کوي دا د پاکستان حکومت نمائنده جرګا دو
چې ما جرګا تللی دو اول خو دا د ماسید قوم جرګا نه دو دا چې کین د سرکار خالته لري د کار ملکون دی هغه تللی دی او د قوم دا موقف تای اول ورځ نه چې امن زموږی د ریاستو مشته امن روکاوی نیز د مذاکرات خلاف نه وي خو نیز د مذاکرات مفید قوم د دخشي احسان نه دی او ویلې چې دغه نقصان نشمالین دی کات چیرې حکومت دا غوړي نو صوبایي اسمبلی شته قومي اسمبلی شته پینټس دا د نیز منتخب نماینده استا هغه دی وکو
مشال ریډیو په قبایلی جرګې د کې طالبان سره د امن خبرې په باراکښې په اسلام آباد کښې د فاټا ریسرچ سنټر مشر منصور مسجد سره چې تماس ونیولي هغوی د دغې جرګو په باراکښې وویل
جرګې خو مخ ته همې راغلي دي طالبانو ته د مسجد ه د وزیر ه او د حکومت یې طرف ه دی سره رابطې کېږي او د ټي ټي پي چې کوم شرایط دي خو وسه پورې په هغې جوړي ورته نوستي چې دا علاقه غوړي او وی چې لکه مخته چې څنګه فوج او هغه خپل کلی ته میدوغو دا داسې تازه هم وي. یو پوره ډېر سیریس افورت په چار دی د پاکستان چې د کوم سیاسي لیډرشپ چې دی اسپیشلي د فضل رحمان د جماعت اسلامي د نور نو دا خو چې دا ټول خلق سره یوځوي شي دا ټول سره کښېني دا خبره بیا کېږي. دا خالي فوج او ټي ټي پي خو نه شي سره حل کولای او نه خالي د فټ د خلک یا د ماسي د وزیر په جرګې حل کېږي.
د ماسي د مشرونو جرګه د افغانستان پکتیکا برمل سیمینا د انګورډا سرحدي دروازې په لار واپس سویلي وزیرستان ته رسیدلې دو او سابو په 15 مئی باندې وو په سویلي وزیرستان ماکین سیمه کې د درې ماسي د مشرونو جرګه وو کیږي چې په کې مخ شه وو په سویلي وزیرستان کې د امن په باره کې وو خبرې کیږي. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
او سم له جنوبی وزیرستان سره تړلې یو بل رپورت هغه د چپد سال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او له جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړی علي وزیر ته د مئی پر 11 سند های کورټ ضمانت ورکړ. نوموړي پروند په یو بل مقدمه کې ونیول سو. د علي وزیر وکیل قادر خان ډوکیټ وای د دې ځخه وړاندې په درو مقدمو کې نیول سوی وو چې په دوه کې ضمانت سوی او په دریمه مقدمه کې د مئی 14 د ضمانت ډیر امکان خو دا اوس په علي وزیر څلورمه مقدمه جوړه ونیوي. په اړه وزیر ملګرو یې د ریاست پر ضد د وینا تورونه لګول سوي چې دوی ردوي وایي د خپل حکومت لپاره پر امن مبارزه کوي. اړ وزیر له تیرو 11 میاشتو راځي د کراچۍ په زندان کې دی. په دې اړه نور حال له کراچۍ د مشالېډو خبريال نیاز علي خان راکوي.
د کراچۍ پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر په یو بله مقدمه کې گرفتاری خودلې ده. د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ د مای په 14 مشال لیډیو ته وویل چې دا مقدمه په کال 2013 کې د کراچۍ په پورت بیسن تانه کې درج کړې شوې وه.
نن علي وزیر گرفتاری په سلورم اف آی آر کې او خولا پاغه کې نن گرفتار کو سنټرل جیل کې او دا سلورم کې شو د نوړان په دمانې درې یار کې دې نیولې شو د دوو کې ضمانت شوه دی او په دریم کې هم په 13 تاریخ او زموږ واثق یقین او چې ان شاء الله پاغه کې به ضمانت وشي. نو دای په وسلورم کې سم پکې ونیو په کار خدا و چې بری د باندې چې سمره فیار مخ کې نه پکې دی خو له وی چې ټول خو یو یو کې نشي.
دالی وزیر په ضد د کراچي پولیسو لخوا د مقدمه په داسې حال کې مخ ته راغلی چې د مای په 11 سن های کورټ علي وزیر ته د کال 2013 په یو مقدمه کې ضمانت ورکړې او لدی وړاندې حق ته د پاکستان سپریم کورټ 13 کال په نومبر کې د کال 2006 د سوراب کورټ په مقدمه کې ضمانت ورکړې وو. بلخوا د علي وزیر په ضد په کراچۍ کې د کال 2019 په یو مقدمه کې هم د ضمانت لپاره خواص د ترهرګرۍ ضد عدالت کې جمع کړې شوې ده. د علي وزیر وکیل وایي چې په کراچۍ ښار کې د هغه په ضد د سلورمه مقدمه د پولیسو لخوا مخې ته راغلی ده. د پولیسو په وینا په دې تازه ښکار کړې شوې مقدمه کې د علي وزیر په ګډون محسن داوړ، مزمل شاه او نور کسانو نومونه هم شامل دي. په یاده مقدمه کې د ریاست او ریاستي ادارو په ضد د خلکو د راپارولو تور پر کړې شوې. پولیسو تور لګولې د پی ټی ایم مشرانو او غړو د خار په پورت بیسن سیمه کې یو غونډه یا کارنر میټینګ کړي وو او دا مقدمه له غیرستو درټ کړې شوې. پی ټی ایم د کراچۍ غړي محمد شیر مسید د مای په 14 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د کال 2013 د سوراب کوټ د جلسې نوړاندې علي وزیر د نورو کسانو سره پورت بیسن سیمه ته تللی وو چې پولیسو په مقدمه درج کړي او وسیع ښکاره کړي.
په 2018 چې کومه د 13 مئی 2018 جلسې نه مخشه دا جلسې کمپین د پاره علي وزیر محسن داوړ راغلی وی او په 9/5/2018 کې په بورډ بیسن کې په یو فلیټ کې دی چې ته تللی وی اس مجلس ته تللی وی نو هغه د فلیټ کې په ناستی او د چې په سکولو باندې په دوه باندې دغه اف آی آر لانس شوی وو. په د یو بل اف آی آر کې په څلورم اف آی آر کې د باقاعده گرفتار شوکو.
پی ٹی ایم چې په کراچۍ کې روان کال په فروری کې د علي وزیر او نورو ملګرو د خلاصون لپاره د غورځنګ مشر منظور پښتین په مشرۍ د سنی سملې مخې ته احتجاجي پرلت وهلې وو او بیا د سن حکومت سره د یوې لیکلي معاهدې وروسته دغه پرلت ختم کړي وو. د پی ٹی ایم په وینا سن حکومت ورسره دا ژمنه هم کړې وه چې د پی ټی ایم په ضد به په سند صوبه کې نورې مقدمې نه جوړیږي. سند حکومت د پی ټی ایم د نورو غوښتنو سره دا غوښتنه هم منلې وه چې د علي وزیر او د پی ټی ایم نور ملګري به د قانوني لارې خوشي کوي. علي وزیر چې د تیرو ولسو میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی، هغه په 14 دسمبر 2000 کې د پېښور پولیسو د 6 دسمبر 2000 د سوراب ګوټ جلسې ته د کړي ویناګانو په تور کې نیولې وو. هغه ته په دغه مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ ضمانت ورکړې، خو هغه له دغې 100 میاشتې مخکې د 2013 په یو مقدمه کې گرفتار کړې شوې او بیا روان کال په فروری کې په یو بله مقدمه کې گرفتاری خودلې شوې وه. په کراچۍ کې د علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو مشرانو او غړو په ضد جوړو مقدمو کې پولیسو په دوی د ریاست او ریاستي ادارو په ضد د ویناګانو تور پورې کړې، خو پی ټی ایم وار په وار ویلي چې غورځنګ یې د پر امن لارې د پښتنو حقونه غواړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د پاکستان سپریم کورټ دوه کیسه جرګګۍ د خیبر پښتونخوا حکومت ته حکم کړی چې د صوبې د پولیسو په تانو کې دی شزینه پلټون کې وټاکی چې دا راز د غیرت په نوم د وژنو او د شوزو پر ضد په جرمونو کې شزینه گواهانو په اسانی پلټنې وکړي. د حکومت لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې وایي په دې ډول مقدمو کې د ناقص پلټونو لامل 95% مجرمان د سزاګانو څخه بچ سي، بلخو حکومت د سپریم کورټ د لارښوونه یو شګام بللی او عملي کولو هوډ څرګند کړی. نور تفصیل به مجید بابر زخواورو.
د پاکستان ستر عدالت د خیبر پختونخوا حکومت ته د خزو پر ضد د جرمونو او ناموسي وجنو د پلټونو لپاره د صوبي په پولیس تانو کې د خزینه پلټونکو د ګمارلو حکم ورکړی دی. د مئی په 14مه ستر عدالت په ناموسي وجنه کې ککړ د مردان د یو کس د ضمانت د مقدمې د اوریدنې پر مهال دا امر وکړو. په ستر عدالت کې په قاضي فایز عیسا او یحیی اپریدی مشتمل بنچ دا امر پس له هغې وکړو چې په مردان کې د یوې ناموسي وجنې پلټونکي پولیس چارواکی عدالت ته وویل چې د مقدمې یوې خزینه عینی شاهدې د تورن کس جنابلی پر ضد د گواهی ورکولو نه انکار کړی دی. پښتنه دادا چې آیا د خزینه پلټونکو ګمارل به د خزو پر ضد د جرمونو په مقدمو کې نتیجه ورکوونکي کردار ولوبوي او کنه. په جواب کې د مردان د پولیسو د پلټنې په څنګه کې پولیس چارواکی محمد فهیم وویل خزینه گواهان د نارینه پولیس په مقابله کې خزو پلټونکو ته په معلوماتو ورکولو کې بي ویری او پر اعتماد وي. محمد فهیم دیاتوی ممکن ادا د مجرمینو د نه صدا کېدو تر شا د پولیسو لخوا د جرم ناقص پلټنې بای او سبب وي، خو سزاګانې ورکول د عدالتونو ذمہواری ده. خو په پیښور کې د بشري حقوقو د یوې غیر دولتي ادارې بلو وینز یو مشر قبر نسیم وای چې په ناموسي وجنو کې د ککړو کسانو د نسدا کېدو ترشا په هیواد کې د دیت قانون د خاندان لخوا معافي د نږدې خپلوانو ککړتیا او په ځینو مقدمو کې ناقصه پلټنې هم مهم وجوهات دي.
د 5% نه به هم داسې کم کیسونه وي چې هغه کې د غیرت په نوم په قتل کې مجرم ته سزا ملاوي شوی او اکثر صورتونو کې هغه بری کړل شي. مونږه نن دودره کال مخکې په خیبر پختونخوا کې یو سروي کړی و چې هغه کې مونږ دا جایزه غستلې و چې څومره داسې کیسز دي چې هغه کې خزو ته د جنسي او د صنفي تشدد کیسونو کې خلکو ته انصاف ملاو کړل شي او یا په داسې کیسز کې چې کم دینو اکوټل شي، ولې چې د انصاف تقاضې د پوره کولو حواله سره په پولیس انویسټیګیشن کې داسې ایویډنس موجود نه وي یا په دې کې خلک گواہی ورکول ته او دې ته تیار نه وي او مخې ته ناراضي، نو اکوټل ریټ چې کم دی نو هغه زمان اندازه مطابق 95% نه هم زیات ده.
بلخوا د پیښور های کورټ وکیله مهوش محب کاکا خیل خوشبینه ده چې د ښځو پر ضد د جرمونو د مخنیوي په قوانینو کې د نوو بدلونونو له مخه د ښځو پر ضد د جرمونو په مقدمو کې د ریاست د فریق جوړېدو له امله سزاګانې ممکنه شوې دي، خو د نوموړې په خبره د دا ډول مقدمو منطقي انجام ته د رسولو بنیادي سبب د پولیسو پلټنې وی.
بالکل جی، سزا ورکړې کېدی شي. اوس چې موږ سره نوې کم کیسونه رالل، اسپیشلی ما استاد یو د میاشتې مخکې د ریپ کیس وکړو، هغه کې کنویکشن هم وشو، سزا هم ورته ملو شو. نو اوسني قوانین هم مضبوط دي، موږ سره چې کم موجوده قوانین دي، چې کوم د پاکستان پینل کوډ قانون دی، هم ډېر مضبوط قانون دی، هغه کې مجرم ته سزا چې نه ملاویږي او دغه بیل یا اکویټل کیږي، د هغه مهمه وجه هم دی چې انویسټیګیشن ښه طریقې سره نوی شوی. نن سبا په پورا ملک کې په دې باندې کار روان دی، ډفرنٹ این جی اوز هم په دې کار کوي چې د انویسټیګیشن افسرانو ته ٹریننگ ورکړي شي چې دوی ښه طریقې سره انویسټیګیشن وکړي او خپل رپورټونه جمع کړي.
د خیبر پختونخوا ایڈوکیټ جنرل محمد شمایل بٹ د مئی پسور لسم مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د ستر عدالت دا حکم به منی او په پولیس محکمه کې د ښځو پلټونکو ګمارل به یقیني کوي.
دا واقعي د سپریم کورټ یو ډېر مستحسن ډایرکشن دی، او په دې باندې د سپریم کورټ د کیس نه مخکې زما او د چیف سیکرټري او د آی جی پی یو غونډه شوې وه، او موږ په دې باندې اتفاق کړی چې موږ ته فورن د انویسټیګیشن برانچ پیف اف کورو ډېر زیات ضرورت دی. دې لپاره موږ یو دوه درې سکیمز هم هغه کې ڈسکس کړي دي. هغه کې یو سکیم دغه هم و چې موږ د فیمیل انویسټیګیټر پر هغه وو، هغه نه علاوه موږ یو بل سکیم دا هم دی چې هر یو تاڼه کې کم از کم دعا او چته ممکن وي نو دوه نه زیات، خاص کر کے فوکس بھی پر این ایم ڈی باندې، چې هلته موږ هر یو تاڼه کې دوا یا درې یا سلور لا گریجویٹ انویسٹیگیٹنگ آفیسر ضرور.
د شمایل بٹ په خبره دا محل په صوبه کې صد پاسا درې سو تاڼي او صد پاسا یو لک دیرش زره پولیس سرتیری دي، خو په صوبه کې د پولیسو پلټونکو شمیره د زرو سرتیرونه هم کم ده. د بٹ په خبره د دې پلټونکو د برتی کولو لپاره په راتلونکي کلنی بجټ کې پیسې هم مختص کړي دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
او سم د رپورټونو ورستی رپورټ تر ازو، د افغانستان د پکتیا په سمکنو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو په ګډون د خلکو لخوا د ټاکلي ولور د پلي کېدو د ارزونې په خاطر کومې ناستې شوې. مشرانو ویلي د کوچني اختر را په دې خوا چې د ولور اندازه 15 لک افغانۍ ټاکل شوې، ټولې کوشتنې د همدې ولور لمخې شوې. د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان په لوی پکتیا کې هم د ښځو لوړ ولور خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. نور حال به د نجیب الله خیل په رپورټ کې واورو.
د پکتیا ولایت د څمکنوي د ولسوالۍ قومي مشرانو او دینی عالمانو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ټول خلک دې په ټاکلي ولور عمل وکړي او له هغه زیات ولور دې نه اخلي. مشرانو یاد څرګندونې د لسګونو ځایي اوسیدونکو په هغه قومي ناسته کې وکړي چې د ټاکل شوي ولور د پریکړې د پلي کېدو د ارزونې په پار جوړه شوې وه. د کوچنی اختر په لومړۍ ورځ تر پر لپسې سلام شروع وروسته د څمکنیو قومي مشرانو او دینی عالمانو د ځایي ادارې سره په همغږۍ او اوسنیو اړتیاو ته په کتو د ښځو ولور 15 لک افغانۍ ټاکلی و. د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي عبدالصمد حامد مشهاد راډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې تر کوچنی اختر وروسته چې څومره کوژدنې شوي همدا ولور پکې عملي شوی دی.
پریکړه 15 لک افغانۍ وه. تر اوسه پورې تقریبا لس ودونه لاس نامزاده تقریبا دا اوښوي چې په هغه پریکړه په اساس وینو دا غونډه چې نن تر سره شو د هغه د پریکړه فیصله دی تعقیب دی پاره وا ولسونه هم خوخو مونټول ولسته داډ او اطمینان ورکو چې ډېری په خوخه او پر ازیت هغه پریکړه عملی شوه دی او عملی شو.
د وی قومي شورا مشر ګلستان هم وای تر اوسه قومونو د ولور پریکړه په بشپړه توګه عملی کړي ده.
لکه څنګه چې پریکړه کړې دوی هغه سره سم عمل کړی دی او ځنه کسان دلته روغله دی مونږ عمل مطابق ولسوال صاحب ته کوغزونه راوړه یغو خلکو دا ولوار وستیالو په ځای وستیالو چې مونږ نور جګ ولوار خواښ نه یو او ورکوو یې نه او پنځه لکه روپۍ دلته ښځې وده شوې.
قومی مشر خیال سمکنی وای پنځه لکه ولوار په خپله مشرانو وټاکه او دوی ډاډه دي چې دا پریکړه به پلي کیږي.
ډېرې خبرې مونږ د پاکیو کې د جارګو د لارې او د مشرانو د لارې حل کیږي. دا کومه پریکړه چې وشوه دغه زه اطمینانی یم چې دا مشرانو د لارې او مشران امارت شریخ کې نسل دا پریکړه وکړه. نو امید خدای تعالی رحم اویا پیساده اتیا پیساده چې انشاءالله کوشش به کوو دا به خدای عملي کړي.
بل لور ته د څمکنۍ ولسوال مولوي عزت الله مخلص وایي د پریکړې د تطبیق بهیر ډیر ښه روان دی.
الحمدلله نن موږ نتیجه وینو د ولسوالۍ مقام ته لشلو نه زیات داسې د دوستۍ خطونه او نکاح خطونه نکاح نامې راغلي دي موږ تایید کړي دي. که چا د دې پریکړې نه مخالفت کوو سرغړونه یې کوله موږ به بیا اجرات کوو. کار ډیر ښه روان ده، ولس راضي ده او د خلکو ستونزه ورسره حل شوه.
د څمکنۍ ولسوالۍ په تعقیب د مې په 12مه د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې هم قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو تر سلا مشورو وروسته د خپلې ولسوالۍ په ساحه کې د ولور اندازه 400,000 افغانۍ ټاکلې ده. که څه هم په دې وروستیو کې د بیلابیلو سیاسي او ټولنیزو ستونزو له کبله قومي پریکړې د پخوا په شان نه دي پلي شوي، خو د څمکنیو مشران او قومونه وایي چې دوی د خپلې پریکړې پلي کېدو ته ژمن دي.
تاسو مشال ریډیو ری او د نجیب الله خیر رپورټ ورده تر دې لمخه چې د مشال مرکې لورسو د پاکستان او د سیمې په اړه مو خبرونه دادي چې په پېښور کې نن په سربند کې پولیسو ویلي چې د بټتل څلور لارې کې دوه سکان وشل سوي دي. د سربند تاړې مرستیال محرر اسماعیل خان د خبره مشال ریډیو ته کړې ده. او بل خو بیا په شمالي وزیرستان کې په بیلابیلو پیښو کې یعنی دوه بیلابیلو پیښ کې د درې پوځیانو په ګډون په مجموعي توګه لس کسان وشل سوي دي. او دا خبره د پاکستان د پوځ اماړیکو دفتر ویلي چې په پرونی په یده په ګاډي په ځانمرګي برید کې درې سرتیری او درې ماشومان وژل سوي. خو بیا ځای تنظیمي وای چې په دې پېښه کې یوازې درې سرتیری وژل سوي او یوازې یو ماشوم وژل سوي ده. او بل بیا د پسواد کې هم په بنګور شهر کې 14 دوه کسان وژلي او 12 جوبل کړي. د دې شهر د پولیسو مشر باچا حضرت بیگم شالې ټول د 14 پروند په سیدو شریف سیمه کې د دارو درملو جوړولو په کارخانه کې سوي. او د کراچي پولیسو بیا په یوه بل مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پارلمان غړي علي وزیر گرفتار کړي دي. د نوموړو وکیل قادر خان ایډوکیټ پروند مشالې ټول چې د مقدمه په 2013 کال کې د کراچي په بوډ بسن تانه کې درج کړل شوی و. علي وزیر لتیرو پولیس مشر رئیس د کراچی په زندان کې دی. او د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ نن د خپل هیواد لخوا د پخواني ولسمشر خلیفہ بن زید ال نهیان په مړینه د غم راضی لپاره متحده عربی امارات ته تللی. دا خو نن خبرونه تاسو مشال ریډیو تاسو لپاره لري. او سم مشال مرکې ته راځو چې جمعیت اسلام فزر منډلې مخکښ او پخواني سنیټر حافظ عبدالله سره سویدا د دې قربا کولای استي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو قدرمنو درکو د مشال مرکه کې زستاسو کوربه ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده مشال مرکه کې د پښتنو سیمو وتلو شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند او د کار پاړه به د هغوی لخولینه اورو. نن را سره په پروګرام کې د پښتنو سیمې یو وتلې شخصیت مولانا حافظ حمدالله صاحب ملمه دي. نوموړې د بلوچستان صحت صوبایي وزیر پاتې شوی دی، عمده غشان په سینیټر هم پاتې شوی دی او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند سره تعلق لري. حافظ صاحب تاسو په پروګرام کې هر کله وایم. حافظ حمدالله صاحب زمنګ اوریدونکو اکثر تاسو یو سیاسي مشر په توګه معنی ګوري او اوري او ګوري هم. نو زمنګ اوریدونکو ته چې تاسو د بلوچستان کمی سیمه سره تعلق لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه. زه بنیا دې تور زما پیدائش چمن شارګوټي سره زما تعلق دی.
ها
چې هغه د پاکستان او د افغانستان په سرحدي د کبانی پروتي د سپین بولدک شاوخوا کې چې د کوټن تقریبا یو سلوشل یا یو سلو 50 کیلومتره فاصله باندې مشهور غر چې د کوژک په نامه یادېږي. دغه غره په لمن کې دي شپن بولدک او د کوژک په لمن کې په منځ کې د چمن شار پروت دی. تقریبا د شپږنه د اولک خپل دغه فلحال آبادی ده. لحاظ از ما پیدایش په چمن کې شوی دی. محله اجی حسن ورته وایي چو وسم هغه محله د اجی حسن په نامه مشهور ده. کندهار بازار دلته زما پیدایش شوی دی. په دغه زمانه کې زموږ والد صاحب او زموږ تره نو مکان وو خرج یې کړی دی په 1968 په 1980 کې په 3000 روپۍ. هغه د پاکستان د چمن پټاون کمیټې په هغه زمانه کې چې اوس میونسپل کارپوریشن دی په هغه کې ریکارډ پروت دی. لہٰذا بنیادی پیدائش واقعی چمن کی سوئی.
او لومړنی زده کړې هم د تاسې د چمن نه کړې وي؟
یو بنیادی زده کړه هم موږ په چمن کې زموږ والد صاحب خپل تعلیمي او دینی اداره داخله سره کړې ده تقریبا د 1980 نه مخکې، یعنی په 1950 په 1950 په دې کې خلاصه کړې ده. بیا هغه باقاعده چې رسمي شکل اخستی دی هغه په 1950 کې د چمن مال روډ ورته وایي چې دا دلته ما پرائمري کړی دی د خپل سکول نه او حفظ قرآن مې کړی دی. د قرات په قرآن باندې قرات دا د خپل والد صاحب نه کړی دی. بیا مډل هم ما په چمن کې کړی دی، میټرک هم په چمن کې کړی دی، انټر هم چې ایف اے دا ما په چمن کې کړی دی، بی اے د پښین نه کړی دی او ایم اے د بلوچستان یونیورسټي نه ما کړی دی.
دا زده کړې دینی زده کړې او دا تاسو کولی نو سیاست ته څنګه راغلی؟
اصل زموږ والد صاحب زما د پیدایش د مخه همیشه د مانا دا سوال کیږي چې ته د کوم وخت نه په سیاست کې یې. زه ملګرو ته وایم، د خپل پارټي ملګرو ته، چې زه د پیدایش نه د مخه هم په سیاست کې وم. لکه زموږ والد صاحب د جمعیت علما اسلام سره بنیادی تعلق و، هغه په کوټه کې سبق وایه. نو په کومه مدرسه کې چې تجوید القرآن ورته وایي په دغه دیني اداره کې هغه سبق وایه. دې دیني ادارې ته به زموږ اکابرین لکه مفتي محمود رحمت الله علیه چې د مولانا عبدالرحمن صاحب پلار دی، حضرت مولانا عبدالله درخواستی صاحب رحمت الله علیه چې په زمانه کې د جمعیت علما اسلام مرکزی امیر و، حضرت مولانا غلام غوث هزاروی صاحب رحمت الله علیه د نامه به مې اورېدلی زمانه کې جمعیت علما اسلام جنرل سیکرټری پاتې شوی دی، د قومي اسمبلی ممبر پاتې شوی دی، او مولانا غلام الله خان صاحب چې اوسم نو فیکلټی کې د دې مدرسې د راجا بازار کې د تعلیم القرآن په نامه. نو زموږ والد صاحب دا سره دغه علما قابلین سره ډېر ښه تعلق و، دلته به راتلو. نو د هغه په تعلق باندې بیا په چمن کې د جمعیت علما اسلام بنیاد زموږ د والد صاحب په توسط باندې دا د 1980 په لسیزه کې غالباً یا د 1980 شاوخوا لسیزه کې دا ایښو شوی دی. نو د سیاست نه د هغه وخت دا چې کله پیدایش وسو زما یاد زه ډېر وړ وم. زه په جلوس او په مظاهره کې کومه زمانه وه، نو د جمعیت علما اسلام د پلیټفارم نه نو بیا پولیس لاټي چارج وکړي. هغه لاټي چارج کې پر ما هم ولګېدی، زما لاس پکې مات شو. او په 1980 کې چې د بوټو خلاف تاریخ چلېدي که ستاسو یاد وي، د پی این ای د پلیټفارم نه او قومي اتحاد نو زموږ والد صاحب په هغه کې پیش پیش شو. او بیا په هغه تحریک کې دی جیل ته هم لاړې، د مچ په جیل کې تقریبا 2-3 میاشتې دی بندي وو. بیا نو د فراغت بعد چې کله فارغ شوم بیا د جمعیت علما اسلام د پلیټفارم نه بیا باقاعده د عہدیدار په حیث په سیاست کې وو. په 2002 کې چې کله جنرل الیکشن وو سو په هغه کې د چمن نه کستاس ویا چې په هغه وخت متحده
مجلس عمل وو او د دینی جماعتونو اتحاد.
او بالکل نو په چمن کې د پارټي د پیښلې مطابق په 2002 کې ما ته ټکټ ملال شو. نو الله په کرم فضل او کرم سره او د ملګرو په تعاون بیا زه ایم پی ایس وم، بیا وزیر صحت وم. دا په 2002 الیکشن باندې کیږي. بیا په 2012 کې زه سینټ ته ولاړم د 2018 مارچ پورې.
په 2019 کال کې داسې خبرونه او داسې دغه رال چې ستاسی په شهریت معنی پښتون راپورته شوی او بیا تاسی تیویل چې تاسی د پاکستان اغن لری او ډیر بحثونه ک اوریدونکو یوري هم په 2019 کال په اکتوبر میاش کې دا شوی اغه ترشا صدغه محرکات او خبرې وی چې ستاسی په شهریت معنی داسې پښتون راپورته شوی قسم هغه وخت کې تاسو
او اصل مجلس لازم منظر ہے چې تاسو ته معلومه ده پاکستان په سیاست کې په واضح خوله او په آزاد رائے کې د خپل ضمیر مطابق مجلس نشي کولای نه د خپل رائے اظهار کولای شي نه څرګندولای شي خاص کر موږ د بدنیت نه وایو خاص کر موږ د پاکستان د اسټابلیشمنت خلاف کله چې ما د سیاسي مذهبي جمهوریت پارٹی سره تعلق دی نو دا د ډیره وخت سره ما ته مختلف مراحل کې ډیر مشکلات پیدا شو چې کله چې وزیرم په هغه زمانہ کې مړي لستونځ او مشکلات تر دې هغه پورې چې ما پر خاندان باندې د قتل کې سن او اف آی آر د په عدالت کې هغه منډه ترند په هغه ټول کې زموږ خاندان بری شو بیا دا هغه بعد چې زما مجلس همیشه دا او چې په پاکستان کې باید آئین وي پاکستان کې باید د دستور حکمرانی او حکومت وي بالا دستی وي اصل اختیار د پارلیمنت وي موږ د پارلیمنت ته سپرمیسي خبره کول نو څنګه زما لږه شاید ما موقف سخت وو نو بیا په 18 اکتوبر باندې ما په کوټه کې یو تقریر وکړ پر میډیا خو مثلا په کوټه کې زه پر یو نشست باندې ولاړم کوټه سیټي باندې زما په مقابله کې د قاسم سوري وو محمد خان چې ځای هم په دا شکمنی ولاړو لشکري دي ساني هم نو په دا ځای کې چې قاسم سوري د زور د لارې د دانګلي د لارې
کاوریدونکو ته چې هغه د پاکستان د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر هم پاتې شوی دی او قاسم سوري
او ډیپټي سپیکر هم بیا که تاسو یادې الیکشن ټریبیونل پر هغه فیصله وکړه ډیسکوالیفایډ کی
او بالکل
او د پینځوس یا شپږ پینځوس زره په هغه کې غیر مستند او ټیلی ووټونه راو اته چې په هغه کې د ګوتو نشان څه کې په هغه کې د بوټو نشان نه مو نو دا یازا دغه تنقید په نتیجه کې نو موږ په میډیا باندې همیشه تنقید کوو چې باید د استابلیشمنت او د فوج به ستي اداره مل احترام لرو لیکن باید د آئین او د خپل حل پاسداري وکړي د سیاست لاس واخ نو زما خلاف ډیر کوشش وشو خو اخر نتیجه دې راووته چې زما شهریت باندې کوته پورته شو چې الحمدلله نان نیشنل دی او دا فیصله غواکې نادرانه ده کړې د نادرانه د مخ زموږ د پاکستان چې کوم زوروري ادارې دي دا هغه د کوم چې تمام سره د سرغنه بولی یا مشر بولی دا هغه د افس نیټر جاري شوی چې هغه الحمدلله نه نېشنل دی نادرانه ته لیکلو نو دا زه د دې درې میاشتې بعد خبر شوم کورونا څه مشکل د نادرانه سره تعلق وو
خا
چې نه نه شنه تاسو د جنو جلدو مسله او چې دا ورلو هغه ول چې دا لټه راغلی دی له هغه چې دین نه شنه دی دا هغه کته چې یا دي باقاعده او چې کوم نادرا ترو پراپر چینل دی پر هغه ځولالم نادرا کې یو سړی و برګیډیر نصر نه دی
خا
دا په اسلام آباد کې د دیجی اپریشن د بلوچستانو یعنی زه چې بهر وار ورنم هغه به د ما سره ساری کاو مازرت به کاو یو دا به ویل چې تاسو صاحب دا جاتوب دا چې سی دا شنه دي سی دا هغه دوه لټر واغه اداره ته ولیکل چې موږ د هڅه صاحب تمام شیان وریفایډ نه زی وریفایډ
ها او بیا بیا تصدیق نه بعد
او ترو نادرا چینل او ترو د ادارو انټيليجنس ادارو په ذریعہ دا شی مستند نشته چې موږ دا وایي چې یاره چې هغه صاحب دي هغه نه نشته نو تاسو معلومه دي چې دلته خو یو ښکارا حکومت یو پټ حکومت
خو حافظ دي کې بالکل تاسو دا خبر را لا دا تاسو دا
درې نه درا دا هغه د باو په نتیجه کې زما نشته چې لا ختمه کړ او ما ته نو څه را کیشته په پتنځل سره د پاکستان اوځي
ها
نو بیا ما اسلام آباد های کورټ ته جسټس چیف جسټس اطهر من الله ته اپیل وکړ چې دا هغه ډېر شکریا ادا کوم او دا د کوچ هغه د آئین او د قانون چې ما کوم آئینی حقوق دی هغه ما تراکو او ټول شانه به تل شکر کو بحال کو هغه د دې موقفه ورکلاګم
د مشال اړیو قدرمن ودونکو پخوانی سېنېټر حافظ حمدالله صاحب سره خبرې ترې جاری ساتو. یو وړک شندمالو او د دمی رستو بیا حاضرې کو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال اډیو اوریدونکو پخوانی سېنېټر حافظ حمدالله صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. حافظ صاحب، موجوده څنګه تاسو دا خبره هم وکړله چې تاسو شهریت ختم کړل او تاسو په هغه وینا مانی چې تاسو د اسټابلیشمنت، خو اوسنی موجوده سیاسي حالات کې مونږ ګورو نو اسټابلیشمنت خلاف ټول زیاتره مخالف ګوندونه دي او په حکومت کې دي، نو هغه خو ښکارا خبرې کوي، هغه خو پټ پنا خبرې نه کوي او هغه اداري پنه کوي، نو هغه خلاف خو هغه کاروای نه کیږي، نو څنګه ګوري حالات اوس بدل شوي دي؟
خبر دا ده چې مخکې کتاسو یادی چې الیکشن نه فورن بعد پیډیم او د پیډیم نه مخکې متحده اپوزیشن واچی یو معقولی لوجیکلی او منطقي تنقید کاوه، پر اداره نه کاوه. یعنی دا هغه پر رول، دا هغه پر کردار چې غیر عیني کردار، نور نه دا هغه بے ادبی، نه دا هغه بے احترامی، نه دا هغه باندې دغه چې تنقید چې اداري وقار ختم. نو عمران خان ګواه چې موږ دا سلیکټر دي، دا الیکټر نه دي، دغه هغه پر زموږ تنقید محدود وو. زموږ مطالبه دا و چې باید اسټابلیشمنت د آئین او د خپل حق مطابق غیر جانبدار رول او کردار ادا کړي، چې کوم آئین وده ته ورکړي دي هغه کردار ادا کړي. زموږ صرف دا مطالبه وو. غیر جانبدار سیاست او سیاست دانان دا خپل خپل آپس کی حل راو باس پی ڈی ایم او متحدہ اپوزیشن و نیوٹرلٹی او غیر جانبدارانہ کردار تھا پر شستر کے گوری پدرانہ شستر کے گوری لیکن عمران خان وائی کہ یا باید تے نیوٹرل نہ سے دے دے نیوٹرل مانا پر جانور کی نیوٹرل کو جانور تے باید زما مدد وکے لگا پخوا کی دی کاوی تے باید زما حمایت وکے ول ز پر حق کم اپوزیشن جماعتوں غدار جی اغا پر باطل باندې جی عمران خان ستون زاده چې فوج دې مداخلت وکړي، موږ وایو فوج دې نیوټرل دي، یا زاده دغه نیوټرل دي او د غیر جانبدارانه روایت چې د دې پیډیم او متحده اپوزیشن حمایت.
حافظ حمدالله صاحب، مونږ ګورو پاکستان جمهوریت غورځنګ جوړ شو په 2000 کال په سپتمبر کې او یولس سیاسی ګوندونه په دې کې شامل وو. په حکومت کې هم ائتلافي حکومت او اغوی هم یو ائتلافي حکومت جوړ کړ، اپوزیشن هم یو ائتلافي اپوزیشن وو. تاسو تنقید دا چې دوی چې کم ټولر غونډه کړي دا په اغې کې داسې خلک دي چې په درغلیو کې ککړ دي، په مختلفو کې سونو مانی اغه دي. تاسو حکومت اوس جوړ کو، ائتلافي حکومت هم جوړ کو، نو تاسو خو هم عمر شان چې څنګه د عمران خان حکومت وو، اگر تاسو هم داسې حکومت جوړ کو چې په دې کې هم په کسانو باندې دا تورونه دي چې په دې باندې مقدمه روانه دي، دا په مختلفو واغې کې گیر دي، نو څه فرق محسوسوي دي؟
فرق دې په دې کې اوس ګوره کوم حکومت چې موجوده جوړ دي، دا حکومت تقریبا په څه کم 40 کروڑ ووټ او مینډیټ لري، دا هغه نمائندگی کې دا حکومت جوړ دي پر هغه پاکستانو مشتمل. دویمه خبره دا ده چې دا حکومت د اقتدار لپاره نه دي، بلکہ دا حکومت بنیادی ترجیح دا دے چھ پمل کی صاف او شفاف الیکشن غیر جانبدارانہ چھ پاغا کی دا غیر جمہوری قوتو مداخلت لار بند سی او دا غا دا مخ اغا انتخابی اصلاحات وسی الیکشن ریفارم چھ اغا دا غیر جمہوری قوتو دا مداخلت لار بند سی او دا دانلی او دا درغلی لار بند سی، دا دا کرسی او دا منصب دا پارنہ دا موجود دا حکومت، او دا حکومت دا طاقت پزور مسلط نه دی، بلکې دا یو آئینی طریقه کار چې عدم اعتماد تحریک دی د عمران خلاف، او په هغه عدم اعتماد تحریک کې د پی ٹی آئی یو رکن اسمبلی هم مرد ځان نه دی ملګری کړی، بلکې هغه اتحادیان چې د ملګرو د هغه په نتیجه کې د وزیر اعظم او هغه اتحادان جدن رالو د تیر اپوزیشن د موجوده کوالیشن حکومت ملګری شو. دا فرق دی په دې کې د ده په حکومت د ده په راوستلو کې د سهولتکار کردار زما په هغې کې د سهولتکار یو کردار نشته. زما موجوده حکومت د دې دپاره دی چې زه وقام ته منتخب حقیقي پارلیمنت ورکم چې هغه په آزاده توګه خارجه او معاشي او داخلي پالیسي پیشلې په خپله وکړي د قوم په نمایندګي د قوم د خواهشاتو مطابق.
بالکل حافظ صاحب، تاسو دا خبر وکړه خو په پارلیمان کې خو اپوزیشن نشته.
تاسو دا خبره چې په خلکو کیسونه دي پر شاباشری په پربل، تاسو ته دا معلومه ده چې دا ټول کیسونه چې پر دې جوړ دي دا صرف انتقامي کاروایی ده د احتساب پر نامه. یعنی په څلور کال کې د یو کیس هم نه پر شاباز شریف ثابت کی، نه پر نواز شریف ثابت کی، نه پر مریم نواز ثابت کی، نه پر زرداری ثابت کی، نه پر خواجه سعد رفیق، نه خاقان عباسی، نه رانا ثناء الله. یعنی دا څنګه کیسونه دي چې رانا ثناء الله په گاډۍ کې هیروئین یوزي کیس تو کریسټا ثابتولی، مواد نش ثابتولی، او خاقان عباسی هغه ته په حوالاتو کې بندیې په هغه حوالاتو کې د سزای موت کې دي په هغه کې پروت دي چې یو شی نه کې ثابت. اسلام آباد ہائی کورٹ جج اگست مختلف جسٹس قاضی فیاض اسٹاف مختلف، یعنی څو مثالونه د الیکشن کمیشن چې وستي دا ستاپه مخکې دي. یا دا فرق دی زموږ د حکومت دغه کله الزام خبره شي نو چې په کومه ورځ عمران خان د وزارت عظما حلف اخذی او شفقت محمود دا شتنور شاه محمود قریشي وغیره دا اشتهاري او مفرور ملزمانو ده. اشتهاري او مفرور ملزمان او د ده په کابینت کې د مشرف د کابینې اولس وزیرانو، د ده په کابینت کې غیر ملکي شهریانو، د ده په کابینت کې د زرداری د زمانې خلکو، د ده په کابینت کې هغه ایم پی ایم چې د فاشست ورته ویل هغه وو، د ده په کابینت کې هغه مسلم لیگ کاپ چې د قاتل ورته ویل هغه وو، د ده په کابینت کې هغه آزاد اراکین چې د هغه په باره کې به د څه ویل، د ده په کابینت کې هغه شیخ رشید چې د به چپلاسي جوړولو ته هم تیار نه وو. لہذا دا ملغوبه وه، دا ټوله مکس آچار وو، دا ټوله هغه خلک وو چې هغه یعنی زاده وو، یعنی زده وو، یا سیاسی لوٹے وے، یا سیاسی خانہ بدوش ہو، یا ٹول امپورٹڈ ہو، یا سلیکٹڈ ہو، تو جی یو سڑے ہم الیکٹڈ نو دا فرق دا موجودہ حکومت او
موجودہ حکومت کی. تاسو دا کابینی خبر او کھلا خو خلک دا پختون هم راپورته کوي چې مولانا فضل الرحمن صاحب خپل زوی په کابینه کې شامل کړی دي، نو خلک په دې باندې تنقید راپورته کوي، نو دې ته څنګه ګوري تاسو؟
مجلس دا علی مولانا فضل الرحمن صاحب پخپل په کابینه کې خپل زوی را مخته کړی دی، د خپل ځای پارٹی دی، خپل زوی خو نه دی، ډیپټی سپیکر دی، څلور وزارتونه دي، نور مختلف شیان دي. نو کپ دی کې د مولانا صاحب زوی اسد محمود په پارلیمنت کې د ایم ایم ای او د جی ای پارلیماني لیډر دی، وکپاته په صدا کې او کوالیشن شامل تمام حکومتونه، مثلا لکه اوس بلاول پارٹی کوشش دا چې بلاول بټو وزارت خارجه قلمدان نه واخی، یو ورای دا هم و
بالکل و
لیکن پارٹی بیره ور کې سیایي دي. نو چې کله پارٹی په شلا کې دي د شړې په بار کې چې هغه په پارلیمنت کې دننه د ایم ایم ای او د جی ای پارلیماني لیډر دي، او په پارلیمنت کې دننه د ده او د شاباز شریف او بلاول او تمام اپوزیشن جماعتونه دا په ګډه په پارلیمنت کې دننه لایحه عمل د حکومت خلاف جوړی، نو خواهش د تمام کوالیشن په اتفاق او په مشاورت دا شوی ده. داسې نه ده چې دا د مولانا صاحب په خواهش شوی ده، یا د ده په خواهش شوی ده، د اسد محمود یا زاده اعتراض. زه بې ځایه بولم که همزه شاباز وزیر اعلی جوړېدلی شي، که بلاول وزیر خارجه جوړېدلی شي، که بل داسې شی وي، زما ګمان داسې دا به داسې اعتراض نه وي چې هغه د دې والې سړی تنقید پروت.
د مشال راډیو اوریدونکو، د جمعیت علماء اسلام فی گوند مخکخ حافظ حمدالله صاحب سره به خبرې تری جاری ساتو، خو یو وړک شندمالو او د دمی رستو بیا حاضری گو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یوش، پر شارټ ویوز 2013 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د دمیر وسو حافظ حمدالله صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. حافظ صاحب، تاسو په دې خپل خبرو کې یو هغه کړه چې حکومت ستاسو جوړ دی، شاوخوا یو میاشت پوره کیږي چې نوی حکومت مخې ته راغلی د شهباز شریف په مشرۍ کې، اوس پورې صحیح ده یو میاشت شوې ده، خو هغه کلیریټي یا هغه ښکاره هغه موږ ته مخې ته نه ښکاري پرېکړې چې کوم بنیاد باندې دوی راغلي دي. څنګه تاسو د انتخاباتي اصلاحاتو خبره وکړله، دا یو وړه غبا، او د مسلم لیگ نون رهبر میا نواز شریف سره شهباز شریف ملاقات هم کړی دی، نو اوس پورې کلیریټي ولې نشته؟ حکومت ولې داسې زغړدې فیصله نشي کولی؟
اصل زاده چې اصل شی اهداف او مقاصد دا معلوم دي. اهداف مقاصد دا دي چې د پاکستان معیشت بالکل تباہ او د پاکستان خارجه پالیسی په پرونا کې پاکستان تنها او په ټوله دنیا کې، او پاکستان ضرورت درلود د یو نیم انتخابات، دا درې بنیادی لاغه د لپاره انتخابي اصلاحات، دا بنیادی شیان ضروري وو. ګرانی ستا په مخ کې وو چې عوام ته موږ څنګه سهولت ورکولای شو، لیکن دا په دغه کم وخت کې دومره لوی ستونزې، دومره لوی چیلنجونه دا ته په دوی افتی کې نشه کولای. یعنی کدا کابینت تشکیل شوی دی، دې به کم سه کم دوی افتی کې، اوس په دوی افتی کې هغه انقلاب، هغه تبدیلی چې په څلور کال کې د ملک معیشت ولاړې د خاورو سره خاورې شو، د رتبه د پاکستان ولاړې د خاورو سره خاورې شو، غربت په غربت کې په اضافه رااله، خلک بازار لکه انسانان برسر روزگار د روزگار شو. یعنی خارجه پالیسی دا دی چې دوست ممالک
بالکل حافظ صاحب هغه معنی خو هغه ده، خو ستاسو سر دسی منډیټ شته چې تاسو به داسي فیصله صحیح ده، وخت کم دی خو و بکړی شي، تاسو سره هغه رنگ توان شته
ان شاء الله. بالکل ټیم شته، ټیم شته، لیکن فیصله سخت دي، بالکل لکه څنګه چې توا ستونزې فیصله دي، ګران فیصله دي، کوشش به دا غي چې جرت رجال او عوام ته مستول سهولت ورکولای شو، لیکن هدف بنیادی طور دو درې شی دی: معاشی استحکام عمل طور کول، په خارجه پالیسی کې پاکستان د تنهایی نه راایستل، انتخابی اصلاحات او نوې الیکشن.
خو الیکشن حافظ ساپتی کې عمران خان کوم ګورو چې کله نه لدندې لر شوې دی، ولسی جلسو ته مخه کړی ده، او دا هم وایي چې د مئی په اخر کې اسلام آباد ته راځي، نو کچر اسلام آباد ته راځي، اسلام آباد بندي د هغه په وینا باندې پاکستان بندي، بیا وسه کوي
خبره ده چې کچیل دی راځي اسلام آباد ته د قانون مطابق برالي، کچیل دی قانون پلاس کې اصلي دا به قانون په حرکت کې راځي، د دې ګرفت وکړي دانش کېدلای چې دی په اسلام آباد را روانوږي، بدماشي وکړي، غونډه ګرځي وکړي، دهشت ګرځي وکړي، آئین شته، جمهوریت شته، قانون شته، کچیل دی په ملک کې د آئین د بالادستی جنگ کوي، د پاکستان د استحکام جنگ کوي، د جمهوری استحکام د پاره جنگ کوي، د الیکشن د پاره کې موږ دا په بدماشي نه کوي، دا په غونډه ګرځي او په دهشت ګرځي نه کوي، لہٰذا په جمهوری طرز د آئین او د قانون پر رڼا کې پر امن، لکه پر امن بچی اسلام آباد د راش خپل احتجاج جوړ کړي، درناور کې ورځ چې تیر واره هم یو سل څوړ سوج درناور ک، او کشمیر دی د ریاست پر علامات او پر شوایرو باندې حمله کی، بدماشي کی، بیا به ان شاء الله العزیز د قانون په طاقت باندې مخنی ورتي.
حافظ صاحب، یو اخر پوښتنه، د وخت مخکې خبره ده، خو بار بار مونږ ګورو خواجه آصف هم یو بیان ورکړی دی چې کېدی شي انتخابات لټاکل شوی مودی نه، ځکه چې بل کال په اگست کې دا وخت پوره کیږي، په جولای کې، او هغه نه پسته به انتخاباتو نیټه اعلانیږي. ستاسو څه فکر کوئ چې انتخابات لټاکل شوی مودی نه مخکې کېدی شي که نه؟
ما تاسو ته مخکې وویل چې د تمام پیډیم ډیموکراتیک موومنت او تمام اپوزیشن جماعتو کچنی جماعتونه دي کلو دا غا کوشش دا دی چې انتخابات ژر تر ژره وشي، لیکن دا یو ستونزه ده چې الیکشن کمیشن باقاعده سپریم کورټ کې دا سټیټمنټ ورکړي، او وسم دا وایي چې زه د شپږو نه تر اوو میاشتو اتو میاشتو پورې الیکشن نه سم کولای، ولی الیکشن خو به د الیکشن کمیشن په نگرانۍ کې کیږي، نو لہذا هغه وجې ته تیار نه دی. څنګه دی تیار؟ نو اوس بیا حکومت بیا بنی که حکومت نی دراغه وخت بیا خلاص نو بیا یو ریاست بغیر حکومت ژوند څنګه کولای شي نو ځکه دا حکومت به امر مجبوری دی پاغه کی بد غدود ری شي انا کوشش کی الیکشن ته بجی اکثر پای الیکشن دی کله به الیکشن صرف انتخابی اصلاحات ته انتظار دی
حافظ عبداللہ صاحب ډیر زیات مننه دا مشال ریډیو اوریدونکو تاسو په نننی پروگرام کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن غوند مخکخ مولانا حافظ الحمدللہ صاحب خبري واوریدي په همدې ځای پروگرام رنګاړو خپل کوربه ګلیا سه اجازه ورکړي په لوی علامه سپارم
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
دا مشال رادیو ده.